السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې. زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو کوو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د افغان ښځینه کارکوونکو پر ورتګ د طالبانو د بندیز درې میاشتې پوره شوې. د ملګرو ملتو د ښځو څانګې نن یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدیږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. ملګري ملتونه ټینګار کوي چې دوی اړمنو افغان ښځو او نجونو ته د هغه وخت په خوندي ډول خدمتونه کولی شي چې خزینه کارکونکو د آزاد فعالیت اجازه ولري. د دوهې فورم په دویمه وروستۍ ورځ د افغانستان په اړه بحث وشو. که څه هم د غونډې بحثونه رسنیز نشول، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د بحث اجنډا په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان ونډه وه. په دې فورم کې له 122 هیوادونو له 15,000 څخه زیاتو ګډونوالو اشتراک کړی و. بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا را روانه چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په نیویارک کې دغه غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره هممهاله ترسره کیږي. د هند په ساحلي ښار ګوا کې د یونایټ کلب یا شپني کلب دننه اورلګېدنې 15 کسان مړه کړي. د ګوا اعلی وزیر پراموت ساونت نن ویلي 3-4 بهرني سیلانیان هم قربانیانو کې شامل دي، خو د هویت په اړه معلومات نشته. د لومړنیو معلوماتو له مخې اورلګېدنه د همدغه کلب په پخلنځي کې د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له کبله شوې. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ویل هغه 55 تنه ادبای چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداري اخراج کړي ایران ته ستانه شوي دي. دغه وزارت د قونسلي چارو مشر مجتبی شستی کریمی ویلي له اخراج شویو سره د غیر انساني چلند راپورونه ترلاسه شوي دي. دا دویمه ډله ایرانیان دي چې امریکا یې اخراجوي. لومړنۍ ډله په میزان میاشت کې ایران ته استول شوې وه. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونه التم لوستلای شئ. د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار د بندیز درې میاشتې ووتلې. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د چمن دروازه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ نن پرانستل شوه. نور مسایل هم لرو. له کابله به په دې اړه تاسو ته رپورټ خپور شي چې هلته ګڼ کسان د اقتصادي ستونزو په خاطر د درملنې وس نه لري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو. اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د دوی پر افغان خزینه کارکونکو د طالبانو بندیز درې میاشتو ته ورسید. د دوی د ښځو څانګې په راپور کې ویلي دې چارې بشري چارې ټکنۍ کړي او په وینا یې ورځ تر بلې ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو پر ورتګ د طالبانو د بندیز ټیک درې میاشتې پوره شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن یک شنبه یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدیږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. دوی ویلي چې افغان ښځینه کارکونکو یې په دې موده کې د کورونو او ټولنو له لارې د خیر ښېګڼې هڅو له هغې ډلې د زلزله ځپلو او پاکستان او ایران د راستنه شوو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. ملګری ملتونه ټینګار کوي چې دوی اړمنو افغان ښځو او نجونو ته هغه وخت په خوندي ډول خدمتونه کولی شي چې خزینه کارکونکي د آزاد فعالیت اجازه ولري. دوی یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو پر ورتګ لګول شوی دغه بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. وړاندې تر دې رسنیو د طالب چارواکو په حواله ویلي دا بندیز د دوی د مشر د هغه فرمان یوه برخه ده چې له مخې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو ګډون منع شوی دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 2022 کال په ډسمبر کې یو فرمان ورکړ چې له مخې په ټولو نړیوالو او کورنیو مؤسسو کې د افغان ښځو کار کول منع شول. که څه هم هغه مهال د ملګرو ملتونو ادارې په یو ډول له دې فرمانه مستثنا شوې، خو د روان کال په سپتمبر کې یونما اعلان وکړ چې کابل او نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته خزینه کارکونکي نه پرېښودل کیږي. د طالبانو همدغو اقداماتو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غبرګونونه پارولي او وخت نا وخت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دوه ته 15 ورځنی سفر کړی او هلته د افغانانو د بشري حقوقو پر وضعیت له قطري چارواکو د نړیوال ټولنې له استادو او افغانانو سره خبرې کړي. بنټ په یو خبر پانه کې ویلي د په دوه کې د نړیوال ټولنې له استادو غوښتي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپل اصول پر وړاندې مختبوزي او له طالبانو وغواړي چې د خپل خلکو په ځانګړي توګه خزو غوښتنو ته غوږ کېږدي. بنټ ویلي افغان خزه روغتیایي خدمتونو او مانادار عدالت ته هم په لاسرسي کې ستونزې لري. بنټ زیاته کړې دای په ځانګړې توګه د خزو او نجونو په وړاندې د شدید تاوتریخوالي په اړه هم اندېښمن دی. نوموړي د دغه تاوتریخوالي یوه بیلګه په دې وروستیو کې په کابل کې له واده وروسته د وینجلۍ د مرموزې وژنې پیښه یاده کړې. هغه ویلي دا ډول پیښې باید په بیړه او خپلواک ډول وڅېړل شي. دا اندېښنې په داس حال کې دي چې د نومبر له 15مې راهیسې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوال کمپاین پیل شوی. طالبانو بیا د ریچارډ بنټ راپورونه پروپاګاند بللی او کابل ته یې هغه ممنوع دخول کړی، خو ملګرو ملتونو 13 اکتوبر میاشت کې د بنټ ماموریت یو بل کال ته هم وغځوه.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وربشپو سپین بولدک ته چمن دروازه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په مخ پرانستل شوې. په سپین بولدک او چمن کې لکتر لګه دوه ځایي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړه چې دغه دروازه چې د وړم شپې د جګړې لامل تړل شوی او نن د ورځې شاوخوا 11 بجې پرانستل شوی. چمن په سیمه کې د دسمبر په 15 د ډیورند کرښې پوګدو کې د طالب او پاکستانی ملیشیا ځواکونو سخت نښتې وشوې چې دروازه یې لامله وتړل شوه او دواړو خواو ته سلګونه افغان کډوال کورنۍ بندې پاتې شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او د کوټې چمن د سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د غلطه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د دسمبر د 15مې نیټې د نښتې لامله تړل شوې دروازه نن یکشنبه د دسمبر په 1مه بیرته افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ پرانستل شوه. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دروازه نن د ورځې نږدې 11 بجې پرانستل شوې او خپل هیواد ته د افغان کډوالو د اوختلو بهیر روان دی.
وہ خلاص ہے دا کڑو پر مخ باندې خلاص ہے دا نن خلاص ہے سنن تقریبا صدر اللہ سدی بولس بجو سرای خاطر خلاص ہے
د کرخی بلی غاړې ته د چمن یو ځای خبريال د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د کډوالو د زیات هجوم لامل غنه غونه ډیره زیاته ده.
پرون لار بند او نن مکمل لار اله ده، هیڅ مشکل نشته ورته، بس دلته خلک د خدمت ډیر دي، خدای کی خدمت کوي. پرون چې کوم شخړه را ما تسوي ولا د دوړ ملکو تر ما به دې د کیمپ نه راوستلی او دلته ماستر پلان ورته وای برای بیګاش په حالت کړه ورنه سار وختي چې کوم وخت اعلان اوسو چې بارډر کلاو دي ټول وس روان دی، بالکل روان دی.
د سپین بولدک چمن دروازه د دسمبر په 15مه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر 2 ساعتونو خطي ورسته وتړل شو چې لاملې په چمن کې سلګونه افغان کورنۍ چې افغانستان ته د وختو په تکل دغه دروازې تراغلي وي بندي پاتې شوې. یو شمیر کډوالو په چمن کې سیمه ایزو رسنۍ او خبريالانو ته ویلي چې په دې سوړ ژمي کې د دوی ماشومان او مېرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي، باید خپل وطن ته د وختلو اجازه ورکړل شي. دوی د غراز ویلي چې د نخټې پښپې خپل کړي پر ځای پرې یو لسیمی یواز خپل سرونه وستلی وو. د سپیل بولدک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې په دغه نخته کې څلور ولسی وګړي وجل شوي او څلور نور ټپیان دي. په وجل شویو کې یو خزا او یو ماشوم هم شامل وو. د غراز چمن اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د درې ولسی وګړو د ټپی کېدو پخلی کړي. د سیمې اوسیدونکو او د نخته عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې نخته لامل کرخې ته نږدې خلکو خپل کور نه پریښي او په یخ یخنۍ کې له ماشومانو سپینګیرو او ناروغانو سره په ډاګه شپه تېره کړي. دا نخته په داسې حال کې رامنځته شوه چې د راپورونو له مخې د دواړو لوریو ترمنځ په سعودي کې د وروستۍ ناستې پر مهال د اوربند په دوام هوکړه شوې وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا ترینګلتیا د روان کال د اکتوبر له 11مې د ډیورند کرښې په اوږدو کې تر نخته وروسته زیاته شوه چې لامل یې په پاکستان کې په میشتو افغان کډوالو هم د پاکستان د حکومت فشارونه زیات شول. د روان ډسمبر په اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې سر له راتلونکې اونۍ د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې د بې اسناده افغانانو د بیرته ستنولو پراخه عملیات پیلوي. د روان دسمبر په 15 یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې د برېښنا او اوبو په ګډون دوی نه ګډې اسانتیاوې اخیستي او دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ بهیر چټک شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو څنګه غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت د استرالیا لوري د دوی په څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه بللی دی. د طالبانو حکومت ته د نږدې رسنۍ حریت د راپور له مخې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي اندېدا کړي چې د دوی د هڅو په پایله کې اوس افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرات پیدا کړی، خو یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي دا ادعاوې د دوی د ژوند رښتینی انځور نه انعکاس کوي، بلکې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ورسره بلې محدودیت په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې آسټرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغانی خزی او نجونی وای د خزو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادعا ناسمه او پنجونو د لازیاتو فشارونو د راوستلو ښکارندوی کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د طالبانو په څلورو لوړپوړو چارواکو تر بندیز وروسته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ادعا کړې چې د دوی د هڅو په پایله کې افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرأت پیدا کړی. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د شنبې په ورځ د ډسمبر په شپږمه د دې وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر یو غږیز پیغام خپور کړی چې د استرالیا د بندیزونو په غبرګون کې د یادو څرګندونو ترڅنګ پکې ویلي کوم هیوادونه چې دا ډول بندیزونه لګوي په خپله د بشري او د ښځو د حقونو ترغړوونکي دي او په خبرې هغوی نه د ښځو د حقونو په تعریف پوهیږي او نه هم د بشري حقونو پیروي کوي. نوموړي ادعا کړې چې دغه ډول هیوادونه غواړي خپل کلتور او دودونه په افغان میرمنو تحمیل کړي، خو یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي دا ادعاوې په افغانستان کې د ښځو د اوسني وضعیت ریښتینې هنداره نه ده، بلکې د دوی په خبره په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې له محدودیتونو سره مخ کیږي. په کابل کې له زده کړو محرومې یوې نجلۍ د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اصلا هیڅ افغانستان کې اصلا خزینه سات ته هیڅ ډول حقوق نه ورکول کېږي. دوی ته خبرې دا معنی لري چې دوی غواړي پنجونه او ښځو دومره فشار راوړي او ظلم وکړي چې اصلا څوک د خپل حق د غوښتلو هڅه ونه کړي.
د استرالیا د بهرنیو چارو لوري په لوړپوړو طالب چارواکو د بندیزونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریزونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونو له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو په ورته نیټه په خپل ایکس پاڼه د مجاهد له قوله دغه بندیزونه داسې مهال غیر عادلانه بللي چې د هغه په خبره دوی د استرالیا له حکومت سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لري. په راپور کې د زبی الله مجاهد له قوله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په اړه ریښتینی قضاوت وکړي او له غیر عادلانه پرېکړو او اقداماتو څخه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدونکي وضعیت بلل کېږي، د طالبانو د حکومت په څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړل. د استرالیا د بندیزونو په دې لیست کې چې پرون شنبه د دسمبر شپږمه خپور شو، د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي شامل دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بندیزونو کې د سفر او مالی بندیزونه شامل دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که څه هم دغه محدودیتونه اغیزمن دي، خو ریښتینی بدلون هغه وخت راتلی شي چې د طالبانو په وړاندې همغږي نړیوال فشار او پراخه مالی محدودیتونه رامنځته او د افغان ښځو عملي ملاتړ وشي. لډلې باران نوري ازادي راډیو ته وویل
هین فشار های سیاسی میتونه
سیاسی فشار کولی شي چې طالبان په نړیواله کچه نور هم منځوي او ته نړیوالو پام یې ور بیا د افغان په وضعیت تر واړوي. ته بلې خوا حقیقت دا دی چې طالبان یو غیر ځواب ویونکې ډله ده، ځکه یوازې محدود تحریمونه نشي کولی چې دا ډله خپلو سختو قوانینو بدلون ته اړه کړي
بطور سیستماتیک تغییر دهد.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د روان کال په جولای میاشت کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه ورکړي. د طالبانو حکومت دغه مهال ویلي وو چې دا اقدام به د دوی دریز بدل نه کړي، خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو د مشرانو د نیولو امر د افغان ښځو لپاره د عدالت په لور یو ګام دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو نه په جدي سرغړونه تورن دی. دوی پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولی او د غراض یې په ډېری دولتي او نا دولتي سازمانونو کې له کار کولو ښځې هم منع کړي او د دوی په ټولنیزو فعالیتونو یې محدودیتونه لګولي. د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو بشپړ درناوی او د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کول هغه شرطونه دي چې د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته وړاندې شوي دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي او حکومت ټول ګډونه دي، هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې له لوري نه ده منل شوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر کابل خاریان وی د ژمی پر اتاک سره ناروغي ډیره شوی، داسې مال چې ډیره دوی شدید او اقتصادي ستونزو سره مخ دي او درملنې واسم نه لري. دوی جاتوی بیروزګاری سخت ځپلی، ډاکټران بیا د درملنې ترڅنګ په وقایع هم ټینګار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
سمای ناروغي او بیوزلی، یو شمیر کابل خاریان وایي د زمې په راتګ سره ناروغۍ ډېرې شوي، داسې مهال چې ډېری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسه نه لري. دوی زیاتوي چې بیروزګاری سخت ځپلی دي. د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ اوسېدونکی رحیم الله چې د خپل 14 کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یک شنبه د ډسمبر په 1 ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي له یخ ناروغان شوي دي. کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسېدونکي سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي تبې او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی اقتصادي ستونزو مستقیم اغیزه کړې. د درملو برابرول ډاکټر ته تلل اوان یو عادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېری کورنۍ اړ دي چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وځنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا کابل ښاریان داسې مهال د زمې له رسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینهخانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په 3 هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې ترڅنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. لدی ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر سفیر صدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیلون ته خبره ده د مخاب آباد ونوزي یو وزي مسکوس خو استفاده وکي کوموتر کې وي شي پورته کې او کور کې وي د کور دروازه کې باندې کې لار د حالې امدا ده. د موسم کې اکثرا وخت باز وایي امراض زیاتېږي، په دې وخت کې دوی کوشش وکړي د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځان اگر وساتي د یخ شان ځان در وساتي، کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګیري او دا د یخ نه ځان وساتي او په زمین کې ګرم ګرم مات وچ لکه سوپ شو مثلا شیدې شو به چای شو داس نور شایم شو تیات ورکی او دوی ځانه وقایه کی ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکز شوي کسان وایي نه د کور د تودولو وس لري او نه هم د ښو خوړو. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د ډسمبر په څلورمه په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، زکام، نسناستي او بېلابېلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوښتنه ورکړه چې لوګر ته د لوګر ولایت په مرکز په لالم کې د یو خصوصي خیریه ټولنې لخوا د ځوانانو او پیغلو د 15 درشو جوړو ډلیز واده وشو. جزئیات له نجیب الله خیله په دغه ریپورت کې اورو.
په لوګر کې د یو خصوصي خیریه بنسټ په نوښت د هغو 15 درشو ځوانانو او پیغلو د جوړو ډلیز واده ترسره شو چې د اقتصادي ستونزو او لوړو لګښتونو له کبله کلونه کلونه ودونه ځنډیدلي ول. د یاد بنسټ لخوا د ډلیز واده د لګښت سربیره د هر ناو یو زوم نوي کور لپاره څه باندې سل قلم وسایل هم ورکړل شول. د لوګر اوسیدونکي او ځوان فعالان دا ډول د ډلیز واده پروګرامونه ګټور بولي او د ورته برنامو د دوام غوښتنه کوي. د لوګر یو ځوان فعال حمید الله مشال رډي ته وویل
ګټې ډېرې زیاتې دي او دا چې اکثره کسان کله چې کوژده وکړي بیا د واده د مصارفو همدارنګه د ولور پرکولو لپاره خارج ته ځي، نو د دغه ډول ودونو په کولو سره به د دوی ژوند هم خوندي وي، د مسؤلینو او همدارنګه د خیریه بنسټونو ولو څخه زموږ هیله همدا ده چې دغې لړۍ ته دوام ورکړي، ځکه چې په لوګر کې ډېر بېوزله دا رقم کسان شته چې کوژدې کړي دي په کلونو کلونو باندې، هغه خپلې د ژوند ملګري د پلار په کور باندې ناست خدای نشي کولی چې واده زر تر زر وکړي.
په ورته مهال هغو ځوانانو چې په دې برنامه کې ورته د واده د مراسمو اسانتیا برابره شوه په دې خوښي څرګنده کړه چې په دې دوی نوی ژوند پیل کړ. له دې ډلې یو ځوان معروف وایي
موږ دا توان نه درلود چې خپل واده خپل کور ته راوړو، څو ځله مو دا کوشش وکړ چې په کاچاکي لارو خارج هیوادونو ته لاړ شو دا ولور پرکو، او دغسې خیریه بنسټونو څخه مننه کوو چې زموږ دغه جوړې ودونه وکړل.
د لوګر یو بل ځوان اسلام الدین چې د دې ډلیز واده برخه و او د همدې ستونزو له کبله واده 15 کاله ځنډیدلی وویل
سیلاب صاحب نو ډېره مننه کوم د تجارانو نه چې زمونږ په حق له دومره غټ لوی اقدام وخت مونږ ته ویاړه په برخه کې چې زمونږ د غټ مشکلات رال کنه دا 15 کاله نور ما دا واده کوي نه.
د لوګر په ډلیز واده کې زمانو د ټولنې له مخورو وغوښتل چې په ودونو کې د ځینو ناسمو دودونو او درنو پیټو په کمولو کې خپل ونډه ترسره کړي. د دوی لیډل محب الله وویل
موږ مشرانو په سپینګرو باندې چې دغه ورته ناوړه دودونه د لمانځه یوسي او ترڅو د ټولو خلکو لپاره سهولت او اسانتیا هم برابر شي.
بلوري ته په لوګر کې د 15 دشو جوړو د ډلیز واده د مراسمو منتظم او د خیریه بنسټ مشر سید احمد سراب ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې پر مشرانو غږ وکړ چې د لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو په ګډون ځینې ناسم دودونه اصلاح کړي او دا ناسم دود د خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث نه پرېږدي.
پنځه څلوېښت کاله لوګر په اور کې سوځېدی، دغه خوشحالي حق و. خپلو اولادونو باندې رحم وکړي چې الله سبحانه وتعالی پر تاسو باندې رحم وکړي. دغه کارخانه کې خپل آینده نسل ته دغه ننګین او شرماور نوم خپل آینده نسل ته مه پرېږدي.
یاد دیوی د لوګر ولایت په ګډون د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې د نجونو لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو د ټولنیز ستونزو سربیره جبري ودونه، د بدلانه ودونه، کله ناکله په دښمنۍ کې د نجونو ورکول، د کم عمرۍ ودونه، د نجونو د رضایت نه پوښتل او نور شته ناسم دودونه د دې لامل کیږي چې ځینې وختونه د ودونو په تړونونو کې ژورې ستونزې پیدا شي او بیا د دا ډول مسلو ډیری قرباني او زیانګاری هم نجونې پاتې کیږي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا څنګه سندرې جوړیږي؟ یو شمیر افغان ځوانانو په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی په مرسته د سندرو تولید ته مخه کړې. په دې ډله کې یو هم عمر اندیش دی. د ازادي راډیو ته وویل خپلو څو ملګرو سره یو ځای دا کار کړی. په دې راپور کې بل ښاغلی اندیشه واورو چې دا سندرې څنګه جوړوي او څنګه سندرې دي.
شپه د دسمبر واوري بادونه یکه شپه د دسمبر واوري بادونه زړونه رېږي کد شګو کمرونه زړونه رېږي کد شګو کش پیدا دسمبر
دا سندره دو مرندش په نوم یو سوان او ملګرو لخوای په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپی ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسیږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای آی څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلی اندیشې په اړه ازادي راډیو ته وویل
لومړی یو دوه ملګري لرم په هغوی باندې یو شعر یا یو غزل یا یو سندره اول کمپوزیشن جوړو، بیا په هماغه کمپوز له لارې مثلا یو همدې برخه کې چې میوزیک کې هم پوهېږي هغه د آډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دی زمونږ یو ملګری دی، نو هغه ورته په آی باندې بېلابېل غږونو کې مثلا د غږونه پر کوي، ښځه او ښځې غږ کې یا د نرینه غږ کې، نو بیا لاگی وروسته هغه سور او تالی کتل کېږي، نو بعد لاگی بیا مثلا گرافیکی پڑھنے ترازی. نو دا دغه سلنډر پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي؟ ښاغلی اندیشوي
ټول ډول شاوخوا یوه هفته وخت نیسي، او په دې کې مثلا درې څلور یا پنځه کسان پکې کار کوي لسر نه تر پایه پورې.
نوموړی زیاتوي چې په ای آی کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر، یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینې کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، په ځینې کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر، د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غری اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. تر راته وویل
ستونزې خو دغه دي، په ورل مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډیری سایټونه نه شي اخیستی. مثلا خپله موږ ته چې د یوټیوبر کومه وایي دم راځي په بل ملک کې به ترلاسه کوو، او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس به هم په کټ کېږي بیرته چې تر موږ راځي. هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعد شي او دا مشکل لال شي.
د یادونه ده چې عمر اندیش او ملګري دا کار داسې هیواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندیش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقې د خلکو ذوق خوب کړي.
دا شان بند شول، د بندرونه، د محفلونه، نو اوس موږ کده چې سره یې لکه یو میز او یو کمپیوټر نام خپل ذوق او د ملګرو ذوق خړو کړی شي.
ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. له ای آی په بېلابېلو برخو کې کار اخیستل کېږي.